درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به دا موضوعات واوري طالبانو په پیل کې د شزو د حقونو په اړه داسې ویل
خځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
ولې د نشه یي مور او پلار اولاد ژر په نشو اخته کیږي
کله چې یو ماشوم مور او پلار معتاد وي هغه ماشوم به تر ټولو نه ضعیف وي د ژبې بندوالی به لري جسمي لحاظ به ډېر ضعیف وي
په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار په ختمېدو دی او یو سوري شزه غواړي چې د جامو د ډیزاین لپاره د خپل هیواد نوم وځلوي طالبانو په پایل کې ژمنه کړې و چې شزو ته به له نارینه سره یو شان د کار او زده کړو حق ورکوي خو په تدریج د خپلې وعدې خلاف اقداماتو ته زور ورکړ په دې موضوع فریده سیال راپور لري
خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان زبیولې مجاهد نمړنی خبری کانفرنس کې د خزو د حقونو په اړه خبرې دي هغه په دې کانفرنس کې ویلي و چې د دوی نظام به د خزو ټولو حقونو ته متحد وي
د خزو موضوع یو مهمه موضوع ده اسلامي امارت متحد ده چې د خزو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکو خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي په طبي تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو د موږ ټولنې اړتیا هیڅ کې دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسی کولی
خو د دې کانفرنس لیکس زندروسته د 2020 کال د سپتمبر په ومه طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یو خزی به کې غړي توپ نه درلود او ټول درې دیرشتن سرپرست وزیران ملایان و طالبانو په کابل کې د خزو چارو وزارت اسای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول خزینه کارکونکو په کور کې نیولې د امر بالمعروف وزارت اپارامنسته کې دوه سره طالبانو پر خزو اونجونو محدودیتونه زیات کړل د 2020 کال د مارچ میاشتې 28 د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې لدې وروسته د خزینه او حمامونو دروازې د خزو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د خزو تګ منع کړ د انجونو د زده کړې خونځیو ته د بیرته ستنېدو په تمه د انجونو هیلي طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 28 د انجونو پر سنوي زده کړو سره پربندیز ماته کړي د نوي تعلیمي کال په پیل کې د انجونو د خونځیو د پرانستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پوښنۍ او ژمنو پر خلاف د پوهنی وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګیو پورته د انجونو خونځي تړلې پاتې شي زرګونه انجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل نومړی ورځ خونځي او تتللوي ناهیلی کورونه تستنې شوې زینوې د خونځي او د تړلو دروازو مخې ته وشړل په همدې ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازي د بور الاینس د انجونو د خونځي او د نپرانستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله نرګس چې د نهم ټولګي زده کوونکې د وای له هم هیله مند ده چې ورځ به خونځي ته ستنه شي
کله چې نوی حکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته خودله په هنتونونو د څو وخت لپاره بند پاتې وو مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي نو دا د روحن خاطر د مال خاطر د مال لپاره او د نورو لنجونو لپاره زیاته سخته و طلب د خپل غنوی بکس ته زیره و ماتلات روسه مې مکتب ته نه وړای او لا تر اوسه ورته زیره یم چې څوخ باغم بکس مکتب تل ما سره وړل کیږي
خو د انجونو پر مخ د خونځي او د دروازې تړل د خزو انجونو په اړه د طالبانو ورستۍ فرمان نه و لدی سربیره طالبانو له محرم پرته خزی لری واټن سفر منې کړی، پر خزوې حجاب اجباری کړ، په خارونو کې ټکسی چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته خزی دی موټر ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر خزو دي سیم کارتونه نه پلوري. لدې ټولو بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د سپتمبر په شلمه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریا چې د پانتون محصل دوایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلي او ارمانونه ورته وژلې دي.
کوم شپ باندې چې دوی لمه خبره کا په ما غا ساد باندې مخبل ټول خوبونه ټول ارمانونه ټول هغه خوبونه چې موږ خپل لندن کې لپاره کتلې او خپل هیواد لپاره کتلې او خپل ټولنې لپاره کتلې وو چې زه خوړم باندې او سایت سن ورسم د هغه طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکم د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلې هما په یو طاقت په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوي او ټول رسوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوي. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل د عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول
دا طالبانو دا پریکړه په کوردننه او بهر لګنو خبرګونونو سره مخ شوه. دا ننګرهار، هرات او کندهار پانتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوي. پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو او کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغانو نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړې وغندله. ظریفه غفاری د افغانو ښځو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دې د نجونو او افغانو ښځو لاسنیوي وکړي.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې خزی ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړې تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
خو د ډسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې میډیا ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پانتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګ خزینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوی قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم د څرګندونو د محصلانو خبرګونو دراو پارول. حسینه چې د پانتون محصله دوايي
دا خبرې زنه منم، ځکه کوم ورځ چې نظام تغیر وکړو پاغه ټولګیو کې چې الکان او نجونی سره یو ځای وي هغه سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډیر کم وو د دوی لپاره ترمنځ پرده وهل شو. زموږ چاپ منظم و خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو او زه له امارات واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه موړی.
د افغانو نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ روستۍ کړی نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکو لا د مخه په کورونه کې نیولې وي، د نادولتي ادارو د خزینه کارکوونکو پر کار له بندیز سره یې تقریبا ټول افغاني خزي په کورونه کړې. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم خزو ته ویلي وو چې کارونو ته نه ورځي. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو غوښتل شي وو چې پر خپل ځای دي د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چپاتیر نظام کې مدافع وکیل وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کوری کې نه ولا.
هغه ورستی تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي او حتی داسې هم پیښ شوې ده چې کوم وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودي اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي د افغان ښځو بل فعال قشر و چې په تیر کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله ګړې استعفا ته اړ شوې. په ځانګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د عالمي په نوم یوې افغاني ژورنالیستي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو ګڼې خزینه ژورنالیستانې اړ کړې چې له دندو استعفاوي وکړي.
زما پر څیر ډیری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کرده او زده کړو انجنونو چې خپلو مسلکونو خپلو دندو سره مینه درلوده د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کې نستلې. له سیاست رانی ولې تر اداري دولتو پورې تر پوهنتونو پورې تر رسنیو پورې او هغه کسانو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه درلودل هغو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
خدیجه امینه په خوانی خبریاله ده هغه وایي پر افغان خوځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصول خلاف او د اندېخنی وړ دي.
دا چې انجونی اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځکار کول نه شي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر خوځو باندې وضع کړی دا د موږ لپاره د اندېخنی وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې موږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، موږ حق لرو چې درس ووایو، موږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
له کوره بهره په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتګ او له کوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونو کې د ښځو عام حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې ونې کې دوه ورځې ښځو ته د ورتګ اجازه ورکړې وه د تیر نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ. پر ښځو د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حسبول د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغانانو آن یو شمېر طالب پلویانو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرله پسې بندیزونه غندلي او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکو په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په ورستیو کې په غزنی کې د پوسټین ګنډلو کاروبار پیکه شوه یا اکثره دوکانونه او هغه مرکزونه چې پوسټین به پکې ګنډل کېدل ل منځت لیدي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خېڅلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانې او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پوخه په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانه وی چې په هر کارخانه کې تر شلو 1500 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. کې پټوله کې حساب کړو تر لز زره زیات کورنۍ ولدی لارې نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورس پورس مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توپې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستنه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ پور کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله ساروایی
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنایع خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي، انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاوره چول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ارواپوهان وایي هغه ماشومان ژر په نشو اخته کیږي چې مور یا پلار په مخدره موادو روږدي وي. دا چې ولې د معتادانو اولادونه ژر په نشو اخته کیږي له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه دراورو. هغه په پیل کې پر ماشومانو د میندو او پلرونو د نشو پر اغیزو نظر څرګندوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغیزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آی کیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیف وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي. دغه ماشوم به ډیر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د محتاط په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشه په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغیزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغیزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیني، په نشه کې هم دی بد اخلاقی کوي او په خماري کې هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغیز کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین معتاد دی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېر منفي اغیز هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېر ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسورده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې بهد دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی، ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تیر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي، له دې سره سره به احتیاط رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولی شو سي میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاتې سي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې ملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د والدین په مواد مخدره باندې روغ دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیل ول والدین نه او هغې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغې لپاره ځانګړي توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روغ دي نه شي او رواني او اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه سي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشئی مواد چې د هضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تابلیتونه دي چې هضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزیم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري، چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري، چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري، چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک، دغه لیپاز او میلر لمن جوړی دا د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم خلک صحیح صورت نه نیسی په میده کې لړ میده باندې هم کوم انزایمونه چې هغه د رکوت سره مواجه کوي غذا بدون دینه چې حل شي کولمو ته داخليږي کله چې کولمو ته داخل شو چون هضم شو نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسی هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته مواد لرنه نه بیرون خارجيږي د کې وجود غیر نرمال رشکی
آیا په هدلاست
یو سوري شزه چې کالی ډیزاینوي وای چې لدی لاري غواړي د خپل هواد نوم په نړۍ کې وڅلوي. تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي شزه کالی طراحي کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختیو وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2018 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله له خپل کوره بې ځای سوه. دی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووژل سو او دې پیښې د دې میړه په ذهني ناروغۍ اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نه سوای ورکولای. خو دې هیله له لاسه ورنه کړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامې ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام 1922 کال د امریکایي پاتریشا کوبتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درخل کېدلې ده. نور له احمد شبر وابري.
لنن تیر کال مخکې چې کله پاتریشا کوبتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې د تداسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه هیر کړل. نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نو توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پیشنی. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتلا ډیر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپیژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېری دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوی څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونو بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې څېړنې پایلې په ورستیو ورځو کې څرګند شوي او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. څېړونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولی او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډیره مرسته کولی شي. دا څېړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څېړنه کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وی ګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته وروښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوټ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څېړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي. دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم میخوند شوي او هم ګټور وي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته خرغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوانځای جوړ کړی څو هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو لواکمنې دورسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادي میلما په نننې خبرونه کې لدی افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. لملیه نوري نمې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان پخپل تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې که هیلی تاسو تاوی تاسو ده پروگرام محترم آوریدون کتا. زمانی ها نوری ما ده منحی اکادمی بانستوی خودون که ما. زه په کابل کې زیږیدلم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړای او بیا ثانوي او بیرته پانتون مې په کابل کې ویلایره. او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړای چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه مونږ جوګریو سکره یو دوستی کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحه اکاډمي اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضي دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه. یو د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه. او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او مونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي. او د دوی پروسس نمرات هم کېږي او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان د نن شاګردان دي. خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق داشان هغه سوی نه دي. نو دل پرنسی کړی هلته مکتب ته ولاړ سي بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکادمی په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول کې ما امغه افغانستان نه شروع کړی و، او ځاول نه جلی ما چې افغانستان کې د نن وزارت معرف ما ته اجازه راکړه د آنلاین تعلیمات، ځکه کله چې مکاتب باندې بیا د دې پلاټو چې بدیل د دې پیدا کی، او امغه د تعلیمات بدیل بخش بیا د ویل چې هغه مکاتب او یا هغه اورګنایزیشنز چې دې ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کی، دوی کرایسي چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایدی هغه واخیسته، جواز او دا شیان مې واخیسته، بیا هغې نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بېرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع شي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو، چې بیا دوی وسی کړی الته خپل درسونه کوي غواړي الته هم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو، ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجائش لري. خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ مونږه تمام سو، بیا مونږه ټارګیټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخته ده، ځکه وام نه بعد غونډ نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډېر ته، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره؟ مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبته او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګیټ دې تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي، چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولای سو. تر هغې ډېر بیا مونږ نه سو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده، چې دا ازمیښتي دوره تمام سي، بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس، بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګیټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګری لخوا اخلي. بیټګری تر دې دمخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل، او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګری لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابک بک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړئ سي چې بیا بعد دې نه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابک بک چې تاسو یادونه وکړه، د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفاً.
دا په
امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به دوی وي خو زبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږ جوړ کړای نو هغه مونږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږ بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږ شروع کړی دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي ریټریسي ده او دې سره ترڅنګ مونږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي فقط کمپیوټر شیدا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده. هغه به ډیګری خپل چونکه هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د غوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق د غوی لخوا کېږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي. هغه ډیجیټل ډیګری دوی هغه خپل د کمپیوټر لټرسي نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنې دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د مونږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته لستره شروع کوو د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرو مونږ بیرته لستره نیسو. خو تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لرئ چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا مونږ تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیک یې شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات دلودا کی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا ستاسو تاسو اوسنۍ حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دیتا ډیر زیات ضرورت ستا خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف جنونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د بعض ان جی او لخوا پرداخت کېږي، قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټ چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټ مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي، نو د هغې لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغه کې بیا ایدو یا مغه د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید ماش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره، او هغه فقط همدغه 600 شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په تروباندې تطبیق کوي، نو هغه لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بیک گراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و، او زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده، او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي، او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي، خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه نو ما ځان سره یو چرت و خچې هر کور کې هر جلینن به څونه ناامید سوی، او یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي، او چونکه چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دوره ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله، نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سویا دا ولای او یو د ابي کنټرول اول بیا چې مونږ سخت وو نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلو د ما وای خا ک دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي ا دې خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته آنلاین صنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته دا ما ورکی نو ایدې هغه نظریه ټول شان لاغي جینا ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سي جوړ کوچی مونږ و سکرای ام ټایم په کې منیجمنت مونږ تاسانی ام د شاګرد کنټرول لیول مونږ تاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرول ولای خدای سنفو کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نن نه کورس خپل پاس نه کی سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو اخر فارغه خپل یو د سي پوش دا شاګرد ته یو فشار غونډه دا شاګرد باید نه نه درس پخپلای وای ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو اغه لپاره په اغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه او بیا موږ دا پلیټ فارم جوړ کړ او بیا زه دا وایم چې دا اول نه میتاورس مکتب دا د دنیا په سطح کې اول نه میتاورس مکتب دا مجازي مکتب دا چې ایده په دنه نه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغه لاب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاب لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاب لخوا ایپاب کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ یې جنا بیا اغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې به مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونو لکه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د خپل مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه غي سره تبدیل کوي ځان ته واخلي نو ائیډیا په کل کې دینا پیدا سوی چې ما دا یو تجربه درلودم مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې لمکتب نه محرومیت تجربه کړی وي تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وای آیا له خوندین هغه وخت محروم شوی وي
نه نه هغه واسه ډیره وړه ما خو له خوندین نه ما محروم شوی زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس وایم خو دغه دویم دوره کې د ما د کور د نه نه د ما وریرونه دي نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپل تجربه کړی نه و اغه یم بایسته چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم دینجونو ته اول څنګه چې ما وویل د ما سرکار امدغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه او ما انجونو ته درس ورکوله نو دغه هون شان بایسته او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنفو ته زما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورک وباسي او د کې خپل ویری ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د جنو صنف او ته لاړم مالی تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویری تاسو په کاغذ کې ده دا ورسی په کثافت دانی کې واچو ځتی تاسو اټس ویر نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویره دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یواز نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویره کثافت کې واچوي ځکه هغه ویره تناغوی نه درلودل هغه ویره هر یو استاد درلودل هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلودل نو هغه ورس ما وای چې د سینې چې ځوان کې سي او چې ته د شي ته لا جواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما تر کا او اما غیر زما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای حداقل که څو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سو پنځه سو خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم نو دغه به ماته یو ډیر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغه انجونې اوس وای کړای چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دمه ورکي او د خپل خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو به ماته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل. نو دا په خپل د سی او ډیر خی حس ده چې فکر کوم ارزښت لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجنونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لرئ چې ملیحا اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ځتی دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ځتی مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحا اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتی هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسی کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پوهنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایه سي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پوهیږم ولې کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحې نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.